په افغانستان کې د ماخام و بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د مایکروفون ستاسو پروګرام ته ځانګړې شوې په څو شیبو کې زموږ همکار فرشته سحاک مختوري نن د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو پر موضوع خبرې کوو. یو کال پر دغو زورورو زلزلو تیر شوي خو اکثرا زیانمن شوي شکایت کوي چې تر اوسه ورسره لازم مرسته نه ده شوي. خو پایله د سات په خبرونو کوو. د امریکا د عدلی وزارت وایي پولیسو هغه افغان نیولی چې غوښتل د امریکا په اوکلاهاما ایالت کې د انتخاباتو د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ورځ برید ترسره کړي. د عدلی وزارت پرون سیشن بي وویل 28 کلن نصیر احمد توحیدی د امریکا د پلټنو فدرالي ادارې یا اف بي آی پولیس سره په تحقیقاتو کې منلی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه الهام اخیستی وو او د دغې ډلې په ملاتړ د انتخاباتو په ورځ پلان درلود چې په اوکلاهاما ښار کې په ګڼه ګوڼه کې خلک په نښه کړي. د پولیسو په خبره توحیدي وروسته له هغې ونیو چې اتومات وسله یې اخیستې وه او افغانستان ته یې د خپلو ماشومانو او مېرمنې د سفر لپاره یو اړخیز ټکټونه کړي وو. د طالبانو سره محکمې په تخار ولایت کې پر دریو کسانو د تعزیري سزا او د عملي کولو خبر ورکړی. دغې محکمې په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې د دوو ښځو په ګډون یې درې تنه نن چهارشنبه په فرخار ولسوالۍ کې په عام محضر کې په دروغ وهلي دي. د بیان له مخې هر یو دغه کس د دوی په ټکو د زنا په تور 9 درې وهلي او حکم هم د فرخار ولسوالۍ ابتدایي محکمې ورکړی وو. په خیبر پښتونخوا کې د روغتیایي سرچینو منلې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پي ټي ایم د دریو غړي مړي او 12 ټپیان روغتون ته ورول شوي دي. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال د پښتون ژغورنې غورځنګ په حواله ویلي چې فعالان د پاکستان د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي یا ټپیان شوي. تر دې وړاندې په خپله پښتون ژغورنې غورځنګ هم ویلي چې د خیبر زولې په ریګ للمه کې د پولیسو په مستقیمو ډزو کې درې غړي وژل شوي دي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د دغو خبرو یوه برخه ښایي د اسرائیل لخوا پر ایران د تېرې اونۍ د برید د ځواب په پلان راوڅرخي. دا خبرې اترې داسې مهال کېږي چې اسرائیل د لبنان په جنوب کې د ایران له ملاتړه د برخمنې حزب الله ډلې پر اهدافو بریدونو ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د هوایي مدافع سیستم نن چهارشنبه وختي د روسي د 22 بي پيلوټ الوتکو له ډلې یې وشت شندې کړې دي. دغه بي پيلوټ الوتکې پر پلازمینه کیف، اوديسا او فنيسيايا سیمو کې راغورځول شوې دي. بلورته د روسي دفاع وزارت هم ویلي چې په خپل فضايي حریم کې د اوکراین 20 بي پيلوټ الوتکې ویجاړې کړې دي. دریو هغو ساینس پوهانو ته د کیمیا په برخه کې د 2023 کال د نوبل جایزه ورکړل شوې چې د پروټینونو د کوډ کولو او د نویو د رامنځته کولو لپاره وسیلې جوړې کړې. د سویډن د علومو شاهي اکاډمي نن چهارشنبه اعلان وکړ چې د متحدو ایالاتونو ساینس پوهانو ډیوډ بیکر او جان جمپر ته له برتانوي ډیمز هاسپیس سره یو ځای دغه جایزې په دې خاطر ورکړل شوې چې د دې اکاډمي په خبره دوی د پروټینونو د جوړښت او حیرانوونکی کوډ رامنځته کړی دی. بکه چې د واشنگټن پوهنتون سره کار کوي د محاسبوي پروټین ډیزاین لپاره نیمه جایزه ترلاسه کړې او هاسپیس او جمپر چې د ګوګل شرکت د مصنوعي ذهانت یا ای آی تر چتر لاندې څېړنو باندې بوخت دي د جایزې نیمایي برخه ګټلې ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
سلامونه ورځ مو په خیر فرشته صحاکه ما د مایکروفون ستاسو خبرونه د ازادي رادیو لاري اوري. په دې خبرونه کې طاهر روشان په تخنیکی برخه کې را سره همکاري کوي. نن ورځ خبرونه په افغانستان کې په دې وروستي او کې طبي پیښو ته ځانګړې شوې ده. څنګه چې تاسو پوهیږئ په هرات کې د تیر میلادي کال د اکتوبر په 9 ل مرګونی زلزلې پوره یو کال پوره کیږي، خو لا هم یو شمیر زلزلې ځپلي د خیمو لاندې او یا هم په نیم ویجاړ کورونو کې ژوند کوي. ځینو زلزله ځپلو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د یو کال په تیرېدو ورسره هیڅ مرستې نه دي شوي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې د برخې ځینو کارپوهان بیا وایي چې د طبیعي پیښو څخه د زیانمن شویو د ژوند د بیا عادل کولو لپاره باید حکومت اسانتیاوې رامنځته کړي او د خلکو سره کومکونه وکړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په هرات کې د تیر کال د زلزلې له کبله 1500 کسان ووژل شو او 2500 کسان نور پکې ټپیان شوي دي. په همدې اړه زموږ همکار حدیث پردیس راپور چمتو کړی. تاسو اول راپور واورئ، بیا به راشو په همدې موضوع به تم شو او خبرې به وکړو.
که څه هم د تیر 2023 کال د اکتوبر په 10 په هرات کې له مرګونې زلزلې چې په دغه ولایت کې د بیلابیلو ولسوالیو اوسیدونکي سخت وځپل، پوره یو کال تیریږي خو لا هم د دغه زلزلې له کبله ځپل شوي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. ځینو یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې لا هم سرپناه نه لري او په خیمو او یا هم نیمه ویجاړو کورونو کې شپې سبا کوي. د هرات ولایت د رباتسنګي ولسوالۍ د خیرآباد کلي اوسیدونکي عادله ادا کوي چې مرستې نه دي ترلاسه کړي.
یک سال میشه که زمین لرزه شده.
یو کال کیږي چې زلزله سوی او زموږ کورونه ویجاړ سوی او سرپناه نه لرو. په خیمه کې ژوند کوو، اقتصادي ستونزې هم لرو او آن په کورونو کې تشنابونه هم نه لرو. ټول چپه سوي خو تر اوسه موږ سره هیڅ ډول مرسته نه ده سوی. څو ملایان راغلل، سرویګان یې وکړې او ولاړل.
د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکي زرغونه وایي چې تیر کال د زلزلې له کبله کور ویجاړ شوی خو د اقتصادي ستونزو له امله یې بیرته نه دی رغولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د کور له نړېدوی ویره لري خو بیا هم د مجبورۍ له مخې پکې ژوند کوي.
په هغو کوټو کې چې همدا اوس موږ پکې ژوند کوو د اوسېدو نه دي او هر څوک راځي او وایي چې خطر لري، خو دا چې اوس مو له هر پلوه لاس بند دی رغولی نسو او هیڅ مرسته هم راسره نه ده سوي.
یو کال وړاندې د اکتوبر په 10 څو زلزلو چې قوي هغه د ریختر په حساب 6.3 درجې وه، د هرات ولایت په ځانګړي ډول د زندجان، غوریان، ادرسکن، انجیل، گزرې او کشکروباد سنگی ولسوالۍ ولړزولې. د ملګرو ملتونو د سازمان د معلوماتو له مخې په یاد زلزله کې 1500 کسان وژل شوي او 2600 هغه ټپیان شوي وو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د معلوماتو له مخې د هرات زلزلې په مستقیم ډول د هرات په 9 ولسوالیو کې 215,000 تنه اغېزمن کړل او 340,000 کورونه یې ویجاړ کړل. په دغه ولایت کې د ښوونځیو او روغتیایي تاسیساتو سربیره 21,000 عمومي ودانۍ زیانمنې کړې وې. له زلزلې وروسته دغلته د کورونو د بیا رغولو مسله هغه مهال توده وه چې پکې د طالبانو د حکومت په ګډون بېلابېلو خیره بنسټونو، مرسته کوونکو هیوادونو او بنسټونو، د کرکټ ملي لوبغاړو او سوداګرو په اړه ویلي وو. که څه هم په هرات کې د زلزله ځپلو لپاره د جوړ شویو کورونو کره شمېرې نشته، خو د هرات لپاره د طالبانو د حکومت ویان احمد الیاس شاوخوا 6 میاشتې وړاندې رویټرز خبري اژانس ته ویلي وو چې په زندجان ولسوالۍ کې د 3000 کورونو د بیا رغولو چارې پیل شوي او ځینې هغه یې بشپړې شوي هم دي. خو د زندجان ولسوالۍ د کشک کلي اوسیدونکی جلیل احمد وایي هغه کور چې د طالبانو د حکومت او مرسته کوونکو بنسټونو له لورې ورکړل شوی ګډې ستونزې لري.
د کشک په کلي کې موږ ته کور جوړ کړ خو څلور خواو ته دیوالونه نه لري او د سوی هم نه لري. ډېرو ستونزو سره مخامخ یو.
د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د برخې کارپوه د تیر جمهوري نظام پر مهال طبي پیښو ته د رسیدنې وزارت وزیر آقا فهیم وایي له طبي پیښو څخه د زیانمن شوو د ژوند د بیا عادي کولو لپاره حکومتونه مکلف دي چې لازم اسانتیاوې رامنځته کړي.
نیازهای از این مردم جدی گرفته نمیشه.
به خلق و ارتیاوی جدی ننیول کیگی. ده هغوی لپاره که زیانمن شوی او غواری جواندی بیرت عادیشی آسانتیاوی نرم استکیگی. مرست تر لمرانی و هغو پوری محدودیگی. هوام دار از لپیخی روستا دور تا پیخو ده مخنیوی لپاره برنامه نشتا.
و مغختل چه پدیاره ده طالبان و حکومت نظر هم ول رو خواروانده داروی پدیاره ده ازادی رادیو پختنی زواب نکری. دا په داسې حال کې دا چې د روان هجری لمریز کال له پیله د افغانستان ډیری ولایتونه د سیلابونو او طوفانونو شاهدان وو چې د مرسته کوونکو نړیوالو بنسټونو په خبره په افغانستان کې وروستیو طبیعي پیښو د خلکو د اړتیا کچه لوړه کړې ده.
د افغانستان نامو د هرات ورستی کال د زلزلې پاړه راپور واوریدا چې زمونږ همکار حدیث پردیس چمتو کړی وو. په راپور کې مو واوریدل چې زلزله زپل ولاتر وسه هم د کومکونو د پاړه غوښتنه کوي چې دوی سره کومکونه نه دي شوي او لا هم دوی په خیمو کې ژوند کوي. د هرات زلزلہ تنا هغه طبي پیښه نه و چې افغانان یې وځپل. د دې ترڅنګ تیر کال او دغه کال هم افغانان لډیرو نورو طبي پیښو سره مخامخ وو چې په هغې کې په دې وروستیو څو میاشتو کې ورښتونه سیلابونه په ګڼو ولایتونو کې رامخته شوي وو چې ډیر خلکو ته یې مالي او ځاني تاوانونه هم ورسول. نو په دې خپرونه کې نن غواړو په همدې موضوع بحث وکړو. ستاسو غږونه هم راواخلو. که تاسو خپل نظریات یا خبرې لرئ تاسو کولی شئ موږ سره په ټلیفون په لیکه موږ ته زنګ وخئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00 2 02 12 14 415 01. زموږ بله شمیره ده 00 2 02 12 14 01. په دغه شمیرو تاسو موږ ته زنګ وکړی شئ. په خبرونه کې موږ سره د چاپیریال ساتنې او د طبي پیښو پر وړاندې د چارو کارپو ښاغلی سید محمد سلیمان خیل را سره دی د ټلیفون په لیکه. ښاغلی سلیمان خیل خبرونې ته ښه راغلی. تاسو زموږ غږ لرئ؟ مننه مننه. کور ودان چې خبرونه کې مر سره ګډون وکړه. شروع بل دی کو تاسو راپور به اوریدلې په افغانستان کې په دې وروستي کلونو کې د دوو کلونو کې طبي پیښې ډېرې زیاتې رامنځته شوې لکه د هرات زلزله و همداسې په تیرو څو میاشتو کې او تیر کال هم همداسې سیلابونه ورښتونه خلک یې له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. شاوخوا تاسو څه حال و احوال لرئ؟ خلک په څه وضعیت کې دي دا اوس؟
ډېر زیاته مننه. ډېر ښه سوال. واقعاً چې موږ په دې تېر دوه درې کلو کې د طبیعي پیښو زیاتوالی شاهد وو او ډېر طبیعي پیښې رامنځته شوې لکه څنګه تاسو ویلې د هرات زلزله نیولې تر بغلان وروستۍ سیلابونه او همداسې په ننګرهار کې سیلابونه وچکالۍ دا ټول طبیعي پیښې ویلل کېږي ورته نو دا ورځ تر بلې زیاتېږي. نو فلحال هم داسې وضعیت په افغانستان کې روان ده چې هر یو طبیعي پیښه چې راځي متاسفانه باید ووایو چې د موږ افغانانو دغه قابلیت نشتوالی یا هم اقتصادي مشکلات یا همداسې نور تخنیکي مشکلات دغه ټول یو ځای شوي دي او دې لامل ګرځېدلی چې موږ ونسو کولای د طبیعي پیښو په وړاندې ښه مقابله وکړو یا حداقل د خپل ځان وژغورو. نو ځکه هر کله چې یو وړه یا غټه طبیعي پیښه رامنځته کېږي په هر ولایت کې اوسي که په ولسوالۍ کې نو موږ نسو کولای د خپل ځان او مال وژغورو او دا ورځ تر بلې زیاتېږي طبیعي پیښې او متاسفانه موږ هماغه حالات کې چیاسو یعنی موږ کم امکانات چې لرو او کم ضروري لوازم وسایل چې لرو دغه فلحال شرایطو دپاره ځکه چې اقلیم هم بدلون کړی ده نشي کولای چې د طبیعي پیښو په وړاندې د افغانانو ژوند مال او د اوسېدو ځای وژغوري.
مننه سلیمان خیل صاحب. کدا راته وایي چې په دا اوس وضعیت کې تاسو د اقلیم د بدلون خبره مو وکړله، خلک څنګه کولای شي چې د سیلاب پر وخت یا د زلزلې پر وخت هر طبیعي آفت چې کله چې طبیعي آفت رامنځته کیږي نو څنګه کولای شو چې ځاني مالی او نور تاوانونه راکم کړو په دغه وضعیت کې؟
دا خو ډېر مهم سوال ده چې کله چې موږ د طبیعي پیښو سره مخ کیږو څه باید وکړو او دا ما مخکې مو وویلې چې دا همدغه د موږ د نه پوهېدلو چې څنګه د طبیعي پیښو سره په وړاندې ځان برابر کړو نو دا لامل ګرځېدلی چې موږ ډېر زیات زیانمن شو. په طبیعي پیښه په مختلف شکل وباندې دي لکه تاسو څنګه وویلې موږ زلزلو ځپلو سیلابونه شته دي همداسې وچکالیګانې د ګرمه هوا د ټولې طبیعي پیښو نښې دي چې هر یو دپاره ځان ته دغه اقدامات پکار دي تر څو موږ خپل ځانونه وژغورو. خو په مجموع کې که موږ ووایو یو څه خلک دا تر اوسه پورې دې باندې نه پوهېږي چې څنګه د طبیعي پیښو په وړاندې ځان تیار کړي. مطلب دا چې عامه پوهاوی ورته نه دستای او هم پوهاوی که څه وای ده هغه سیمو ته چې ډېر زیانمن شوي سیمې دي یا ډېر د خطر سره مخ سیمې دي هغوی ته دا عامه پوهاوی نه ده رسېدلی چې که چېرې سیلاب راځي دوی څنګه تیاری ورته ونیسي او هغه ځای پرېږدي خپل کور پرېږدي خپل ځان امن ځای ته ورسوي او که سیلاب بیا لاړو خلاص وو هغه بېرته ځای څنګه ځان هم خپل کورو ته لاړ شي او څنګه د ککړو اوبو سره یا همداسې نور خطري سیمو سره څنګه چلند وشي تر څو دوی ځان وژغورل شي. دا هغه موارد دي چې په هر طبیعي پیښې دپاره ځان ته هغه لارښوونې شته دي چې تر څو موږ وطنوال زیانمن نه شي. خو ما مخکې وویل چې دغه عامه پوهاوی ته ضرورت لري چې متاسفانه په افغانستان په لرې پرتو سیمو ته دا خبره نه ده رسېدلې او افغانستان داسې یو نقشه هم نه لري داسې طبیعي پیښو نقشه چې هغه ته ښکاره شي چې په کومه سیمه کې د کوم څه شي ته کوم طبیعي پیښې امکانات شته یا خطر شته چې
ښاغلی سلیمان خیل په همدغه ځای کې کتم شو. ما دا اوس د همدا پوښتنه تاسو نه کوله چې خلکو ته د آګاهي دهي یا خلک ته وغواړو مونږ راهنمایي وکړو هغوی پوه کړو د پوهاوي دپاره یې یو څه ووایو. نو په افغانستان کې په دا ټولو ولایتونو کې دغه پیښې نه دي رامنځته شوي، که لنډې ووایو کوم ولایتونه ډېر زیات د طبیعي پیښو ښکار ګرځي یا ډېر طبیعي پیښې پکې کېږي؟ هغه غرنۍ سیمې دي، هغه سیمې دي چې سیندونه تنز دی دی اوبو تنز دی دی ټیټی دی پورته دی، که په دغه اړه لږ معلومات ورکړی اوریدونکو ته.
ډېره مننه. مخکې وویل چې طبیعي پېښې داسې نه دي چې هر کله به راځي، خو د اقلیم بدلون سره دا به زیاتېږي او موږ اوس دغې نه به خبره به نه یاسو چې یو طبیعي پېښه به رامنځته کېږي. افغانستان جغرافیه چې ده وضعیت یې ډېر پېچله جغرافیه لري او اقلیم پېچله اقلیم لري. یعنی په یوازې په افغانستان کې موږ کولای شو تخنیکي خبرې وکړو په شپږ یو رقم اقلیم موږ لرو، نو په هره سیمه کې اوس په ننګرهار کې یو رقم اقلیم ده، په ختیځ کې بل رقم ده، په لوېدیځ کې بل رقم ده. دا اقلیمونه فرق کوي. همدغه فرق سره د اقلیم د طبیعي پېښو ډول هم فرق کوي. نو دا اوس فکر وکړئ تاسو په سمت شمال کې لکه بغلان ولایت کې سیلاب راغی، همداسې په هرات کې زلزله وشوه، په نورو سیمو کې کېدای شي نور خطرونه مخ ته راشي، مرکزي ولایتو کې وچکالۍ راغلل. نو دا هغه پېښې دي چې ورځ تر بلې ښکاره کېږي. او دا چې خلک ما مخکې وویلې عامه پوهاوی نه ده سوای او اوس ته پورې که عامه پوهاوی هم سوای ده هغه خلکو ته نه دي رسېدلي دي، کېدای شي هغه خلک چې په ښارونو کې ژوند کوي د انټرنټ یا ټولنیز رسنیو ته یې لاسرسی لري، هغه کېدای شي یو څه پوه شي چې عامه پوهاوی نه یو څه ګټه اخیستی او پردي سیمو لرې پرتو سیمو ته عامه پوهاوی نه رسېدلی. دا یو عامه خبره ده، مقوله ده چې که چېرې یو کس پوه نه اوسېږي هماغومره ډېر زیانمن کېږي. نو هغوی که څه پوه نه اوسېږي د اقلیم بدلون په هکله باندې د خطراتو چې کوم طبیعي پېښې رامنځته کولی شي هماغومره زیات بس دوی به زیانمن کېدای شي.
ډیره زیاته مننه سلیمان خیل صاحب په خبرونه کې را سره وو. سه یوس هم د اوریدونکو پیغامونه دی، هغه به واورو. د غوی که پوښتنه ولري هغه پوښتنه به تاسو نه پوښتو. نو اول بل شو پیغامونه به واورو، بیا به راشو په همدې موضوع وتم شو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وروسته السلام زخم عبدالجبار تر خدا صاحب ولایت غذاب ولسوالی زخه در سره اړیکه کې یم. نو زموږ زابل ولایت غذاب ولسوالی په دغو شاوخوا ولسوالۍ ته نږدې په دغو کلو کې شاوخوا لرې آزادو کلو کې سیلابو سخت زیانونه اړولي. تیر کال بل کال سږ کال خلک ډېر سخت تاوانیې کړي دي، خلک ډېر له ستونزو سره مخامخ کړي دي. مرستې خو نو اوس موسسات دی ډېر فعالیت نه لري، په افغانستان کې دی کم فعالیت لري. صنعت مرسته سوي دي خو هغه بيخي په هیڅ حساب نو سیلابو دلته ډېر زیات تاوانونه رسولی دي. خلکو ویالې وران یې کړي دي، د خلکو کاریزونه یې وران کړي دي، د خلکو باغونه یې وچ کړي دي، د خلکو باغونه تر سږو ډبرو لاندې سوي دي. ډېر سخت تاوانونه یې رسولی دي. مننه. السلام علیکم ورحمت الله.
تلیفون قدرمن اوریدونکو، تاسو زمونږه د اوریدونکو پیغامونه واوریدل چې د طبي پیښو په اړه دوی زیانمن شوي وو او دوی خپل پیغامونه راته راستولي ول. وړاندې په خبرونه کې ستاسو زنګونو ته هم منتظر یو، تاسو کولی شئ اړیکه ونیسئ په خبرونه کې او خپل ستونزې کلرې یا خپل د دغه پیښو نه که تاسو هم زیانمن شوي اوسیږي خپل حال را سره شریک کړئ. په خبرونه کې قدرمن کارپو سید محمد سلیمان خیل هم را سره دی، هغې نه به هم پوښتنې ولرو. نو د ټلیفون په شمیرې تاسو موږ ته زنګونه وکړلی شئ. نو سلیمان خیل صاحب، تاسو زما غږ لرئ که راشو دې ته چې په دې وروستیو کې کوم ولایتونه ډېر زیات وځپل شو د طبیعي پیښو، د طبیعي پیښو ښکار ډېر شو لکه سیلابونه، زلزلې، دا کوم ولایتونه ډېر زیات وو په دې کې؟
طبیعي پېښې داسې دي چې سرحد نه پېژني او سیاسي سرحدونه نه پېژني، جغرافیه نه پېژني، هر چېرې راتلای سي. او ما مخکې اشاره وکړه چې د لامل چې دا د اقلیم بدلون ده، مخکې داسې زیات طبیعي پېښې به نه کېدلې. سمه ده، طبیعي پېښې به کېدلې یو نیم، هغه هم ډېر لږ اندازه باندې، خو اوس حال چې موږ وګورو طبیعي پېښې بې له حده زیاتې شوي دي. دا ځکه چې اقلیم بدلون لامل ده او اقلیم بدلون کړی ده. نو افغانستان په ټوله کې زیات اکثره ولایت د طبیعي پېښو شاهد وو. لکه اوس فکر وکړه، څو ورځې موږ مخکې د په بدخشان کې د غر ښویدنو شاهدان وو چې دا هم یو طبیعي پېښه ده. کله چې باران ډېر سي، هغه ځمکه نور هغه د غرد هغه نه لري، ظرفیت نه لري او غر ښویږي. او همداسې په بغلان کې سیلابونه راغلل چې 350 کسان نه ډېر پکې خلک ځانونه له لاسه ورکړل. او پروس کالي کې د هرات باندې خبرې وکړو چې د 1000 نه زیات خلک پکې ځانونه له لاسه ورکړل. نو دا په مجموع کې که وګورو په مختلفو سیمو کې په مختلفو ډول باندې طبیعي پېښې رامنځته کېدای سي. او لامل یې مخکې ویلي چې اقلیم بدلون ده. خو په ارقامو ته وګورو، په مجموع کې افغانستان له یو هغه زیانمن سوی هیوادو څخه راځي چې هر کال زیات زیانمن کیږي. او د ملل متحد یا پولیس کې تاسو وګورئ، افغانستان شپږم هیواد د اقلیم بدلون دی هیوادو په قطار کې راځي چې ډېر زیانمندونکی ده، یعنی زیات زیان هغه ته ورسیږي. دا ځکه چې افغانستان تیاری نه لري د اقلیم بدلون لپاره. او د راپورونو پر بنسټ افغانستان 18 هیواد ده چې لږ تیاری لري د اقلیم بدلون په اړه. نو که موږ فکر وکړو، هر څومره چې موږ تیاری ونه لرو، هموغومره موږ زیانمن کېدای شو.
مننه سلامان خیل صاحب، مننه. بیرته هم تاسو ته راګرځو. یو اوریدونکی د تلیفون په لیکه راته منتظر پاتې ده، هغه به راواخلو. بیرته به هم موضوع ته راوګرځو. سلامونه. خپل نوم راته ووایئ، کوم ځینه اړیکه نیولې ده؟
وعلیکم السلام، د بادغیس ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. نوم یې عبدالله دی.
ډېر ښه راغلی. دا راته ووایئ چې مایکروفون خپرونه نن د افغانستان کې په دې وروستیو کې طبیعي پېښو ته ځانګړې شوې ده. تاسو شاوخوا ته څه وضعیت ده؟ سیلابونه، زلزلې، په دغه اړه که کوم پېښه شوې تاسو راته ویلی شئ خپل، یا هم د قدرمن میلمانه که کوم سوال ولرئ مایکروفون ستاسو په خدمت کې دی.
افغانستان خو یو داسې دولت دی، داسې هیواد دی چې خصوصا د ځان څخه جلا په اقتصادي وضع کې ډېر کمزوری دی. بیا په دې تېرو وختو کې خصوصا پر بادغیس ولایت باندې، غرماش ولسوالۍ، چې کوم واورین حالات رالی د ژمي موسم کې، په دې واورین حالات کې ډېر توفاني واوره وه. د غرماش خلک، بیا د بادغیس خلک بل داسې خاص کسب او کار هم نه لري، اصلي کار چې دی هغه مالداري دی. نو په دې واورې کې دوی ډېر زیانمن شول. تقریبا تر 5000 رمو داسې لا هم دا میژو د رمې غرق شولې. بیا څه نه څه کومکونه د عمارت د خوا ځینې ورسره وسوله، خو هغه په ډېر کم اندازه وه. کم اندازه چې دوی توان او طاقت او هغه کومک وسو او داسې خاص مجسه او خاص شی نه دی ورته راغلی چې مثال ورته راسي او د دوی وده او اقتصاد بیا قوي کړي. نو او داسې نور مثالونه یې راواخل لکه د سیلابونه سوي دي، د خلکو باغونه یې ور خراب کړي دي، کورونه یې ورڅخه وړي دي، ودان ودان ځایونه یې ورڅخه چپه کړي دي، وړي دي. دا طبیعي پېښې دي، معنا ډېرې سوي دي، خو دې زموږ خپل په ولسوالۍ کې سوي دي. داسې
ډېره مننه. که دا راته ووایې چې په هماغه سیمه کې چې تاسو اوسېږئ شاوخوا خلک څومره د طبیعي پیښو پر وړاندې د مخنیوي دپاره یې کوم کارونه کوي، آیا په دې پوهیږي؟ په جوماتونو کې، شاوخوا په مکتبونو، مدرسو کې، د کلي د مشرانو د خوا داسې لارښوونې کېږي خلکو ته چې په دغه وخت کې خلک باید څه وکړي چې خپل ځان، خپل مال دا وساتي؟ د پوهاوي دپاره څومره کار شوی ده؟
و ځینې وخت په ډېر وخت کې بیا دوی ته خبر ورکول کېږي د دولت ته خوازنګي چې مثال په دغه وخت کې یا دغه سفره راتلونکی ده، یا مثال زلزله راتلونکی دی. په اکثره وختو کې داسې وخت راځي چې مثال دوی خپل ځانونه کنټرول کړي او خوازنګ ته ځان کړي چې مثال دا توپان د شیزنګ بچ سي. خو تېر کال چې کوم واورین حالات باندې رالی هغه داسې و چې ناڅاپي و حالات باندې رالی، هېچا نسوه کولی چې ځان ورزنګې خوندي کړي او خپل مال ورڅخه بچ کړي. نو بره ټول هلته غرق سول، هر څوک چې په هر ځای باندې تللی وو هغه مال ټول شهر ته غرق سو په زرکېدو په حالت کې.
ډېره زیاته مننه چې اړیکه مو نیوله. مونږ اوس هم بیرته ورګرځو ښاغلی سلیمان خیل ته. تاسو واورېدل چې په افغانستان کې څنګه چې زمونږ اورېدونکي هم قصه وکړله، په دې وروستیو کې خلک ډېر له طبیعي پېښو نه زیانمن شول، لکه خلکو مالونه د واورو د اوبو لاندې شول، د خاورو لاندې شول، د زلزلو د عمله. نو کرا شو د خلکو د پوهاوي دپاره باید څه کار وشي؟ څومره باید خلکو د پاره لکه ما مخکې غوینم پوښتنه وکړه د میډیا نه، لکه رادیو، تلویزیون، او یا اوس چې په افغانستان کې دیشي تم خلک ډیر زیات لاسرسی نه لري، د جمعاتونو نه مثلا هغه امکانات چې خلک لري، څنګه کولای شي چې د خلکو د پوهاوي لپاره د دې شانو نه دوی کار واخلي؟
دا څه مننه، ډېر ښه سوال ده. او مهم خبر هم دا ده چې اما په هوای نه درته وایي او موږ خلک هم مخکې ویلي چې هر څومره موږ پوهونه اوسېږو د یو طبیعي پېښه په اړه باندې هماغومره ډېر موږ زیانمن کېدای شو. نو که چېرې موږ په هوای ولرو د یو طبیعي پېښو په وړاندې، نو د موږ زیانمنېدو خطر ډېر کمیږي. اوس فلحال تاسو متوجه اوسېږئ د هوا پېژندنې وزارت هوا وړاندوینه کوي چې کوم ځکه سیلاب راځي یا کوم ولایتو کې طوفان راځي همداسې د اورښتونو سطحه څومره ده. دا وړاندوینه ډېر لږ ده، او په سمن کې دا وړاندوینه متاسفانه موږ یې څارو چې هغه خلکو ته نه رسېږي چې دغه په فیسبوک له لارې یا نور رسنیو له لارې اخباریږي. نو زیات هغه متضرر یا هغه ډېر زیانمن شوي خلکو ته نه رسېږي. نو په کار دا ده چې دغه سیستم دی نور هم پراخ کړي، زیات نور وزارتو ته لکه د حوادثو او مبارزې په مقابل کې چې حوادث ده دغه وزارت ته ورسېږي، دې سره یو خامه هنګي جوړه کړي. په زمن کې د چاپیریال ساتنې ملي اداره ده، دوی په منځ کې یو هماهنګي جوړه سي تر څو په ولایاتو کې په ولسوالیو کې د عامه پوهاوي لپاره ډېر ټیمونه جوړ کړي. تیمونه همداسې جوړ کړي چې په مکاتبو کې، په پوهنتونونو کې، همداسې په مساجدو کې د سپینګرو سره، د محلي ټولنو سره دوی کښېني، هلته د هغوی ته هم آب و هوا ورکړي. که چیرې یو ملا په مسجد کې دی په د طبیعي پېښو په هکله باندې یو ابتدایي معلومات هم ولري، د هغه خبرې په اجتماعي ډول باندې په هماغه سیمه کې خلک ډېر ښه مني، ځکه خلک عقیدتي ډېرته دې موضوع ته فکر کوي او فکر کوي دا د عقیدې خبره ده، بس دا یو پېښه ده چې داسې راځي. نو دا داسې نه، دا په اصل کې داسې نه ده، دا هغه پېښې دي چې انسانان پکې ګوتې وهلې دي او دا پېښې بیا دې کړې دي. موږ اقلیم کې بدلون راوستی دی، انسانان بدلون راوستی دی کې. نو د ما خبره دا ده چې دا د مساجدو، دا د ملا امامانو په واسطه باندې دا کولای شي چې د عام هغه لرې پرتو سیمو ته ورسېږي، او د ملا امامانو، مساجدو، معلم او هغه خلک چې هلته سپینګری دي، مخور دي، ملکان دي، مشران دي هغه ته اول امه په هواي ورسيږي هغه دې ست دي باندې ځان پوکي چې طبيب پخ په حق لا باندې څنګه موږ تیاری ونی څو څنګه موږ ځانونه وژغورو هغه نه بعد هغه کولای شي هغه امه د سيکلي کلیوالي ژوند ته د خبره ور ورسيږي بیا هغه واه کولای شي چې من ډاډه سوچې من تم په خپل بچ من باندې راضي دي دغه ځاني تلفات به کمی سیدا موږ به زیات کولای ونه سوچې د مالی لحاظ نه خپل کور خپل مال بل ل طبيبي خو نه خو بچ کو خو هغه خپل ځان بچوای سو کې را من دا کا و سیدو
ډیره زیاته مننه. اوس هم فکر کوم یو اوریدونکی په لیکه راته منتظر دی. سلام خیل صاحب، تاسو ته به بیا هم راوګرځو ورزو اوریدونکی راخلو. سلامونه، خپل نوم راته ووایئ، کوم ځای نه مړی کنی ولې ده؟
وعلیکم السلام، نوم مې ترخان حمید دی، هرات ولایت نه.
حمید صاحب ډیر ښه راغلی خپرونه ته. زموږ خپرونه نن د مایکروفون ستاسو خپرونې موضوع په افغانستان کې په دې وروستیو کې د طبي پیښو په اړه ده، او د هرات ولایت د تیر کال د زلزلې په اړه. که تاسو یو څه راته ووایئ، تیر کال په هرات کې ډیره سخته زلزله تیره شوې وه، اوس وضعیت په څه، خلک په څه وضعیت کې دي اوس؟
مننه. د تیر کال چې و دغه تقریبا په دغه ورځو کې و، د ومبرج په پنځلسمه دغه زلزله په هرات کې د زندهجان ولسوالۍ کې چې تقریبا یو 40-50 کیلومتره د ښار نه لیرې دی هلته وسو، نو واقعا ډېر سخته ده چې هم جاني تلفات درلود هم مالي زیان ورسول، او دا تقریبا 14 ورځې دوام وکړ. هرات کې هره ورځ 4 رشتې، 5 رشتې، 6 رشتې پسې پل پسې دغه و، نو تلفات یې ډېر زیات. اوس فعلا نورماله دی، د هغه وروسته تقریبا 2-3 میاشتې خلک داسې نارام و کورو ته نه تی چې دا نن یا سبا بیا هغسې پېښه ونیسي، نو اوس فعلا کوم خبره نه ده، داسې حالات نورماله دی.
ډیره زیاته مننه. مونږ یو راپور درلوده د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما لخوا چې په افغانستان کې د دې زلزله ځپلو سره مرستې شوې دي، خو بیا هلته کله چې مونږ خلکو سره خبرې وکړې، خلک لا هم وایي چې مرستې دوی ته بسنه نه کوي. هغه مرستې چې دوی سره شوې دي، لا هم ډیر خلک په خیمو کې پاتې دي، کورونه نه لري، او هوا هم سړه ده. ژمی را روان دی، په دې خلکو د خلکو اندېښنې ډېرې زیاتې دي. دا خبره تر کوم ځای پورې واقعیت لري؟ آیا خلک لا هم مرستو ته اړتیا لري؟ خلک په کورونه ورته جوړ شوي دي که لا هم خلک په خیمو کې پراته دي؟
یا یو شی دی چې موږ باید واقعیت چې دی هغه ووایو. هغه درې که څلور کلي وو چې په هغه وخت موږ خپله تللي وو، هغه د زندهجان د ولسوالۍ نه مربوط د ولسوالۍ زندهجان و، خو د ښار نه بېخي داسې نږدې و. هلته هغه ساحه کې دونی مرستې، کورونه، هر شی جوړ شوي دي، او اصلي زیان هغه 5 کلی و چې هلته ورسېده. دوی ته موږ خپله یو پروژه نیولې وو د مسجد څخه چې تر 5 میاشتې دوی ته د مرسته لکه اوړه و دالو غوړي او داشان توزیع کېدل، نو مرسته ډېر شوي دي. خو د افغانستان خلک داسې دی چې اقتصادي وضعیت یې کار نشته، دغه نشته. هغه مرسته داسې وو چې کور ورته جوړ شوي دي، دغه شوي دي، هغه خو یا د خوراکي په څه کې ورته مرسته شوي دي، اوس خلاص شوي دي، بیا هم هغه خپل دغه کې چې دلته شی نه دی راغلی. فعلا داسې خاص هلته چې د خپلو کسان د چې په خیمو کې پراته اوسي یا خیمې ولري، داسې نهسته فکر کوم، ځکه چې عزیزي بانک هغه څه کورونه جوړ کړه، نور دغه جوړ کړه. هغه ګرد 5 کلی وو چې په هر کلي کې 50 یا 60 کوره دغه نه وو، نو هلته مرسته ډېر شوي دي.
ډیر زیاته مننه حمیدی صاحب کا په اخر کې لاند دار ته وایي چې په هرات کې د تیر کال زلزلې نوروسته آیا د خلکو د عامه پوهاوي د پاره د سی کمپاینونه یا د سی خبرداري دوی ته د دې پاره چې زلزلې په مقابل کې دوی څنګه ځانونه وساتي خپل مال خپل اولاد د دوی د پوهاوي د پاره د سی کوم کار شوی دی یا لا تر اوسه خلک په دې نه پوهیږي چې څنګه په دغه وضعیت کې خپل ځانونه لمرګ یا لزیان نه وژغوري
داسې عامه داسې یو کمپاین غوندې چې په د رسنیو د خوا یا د څه د خوا په هغه ورځې کې یو څو رسنۍ داسې اعلانونه کول خو نور مالي رسنۍ نور داسې دغه نه د سعودي او زلزلې یو چې تاسو خپله هم پوهیږي چې ډېر پرمختګ هیوادو ته شوی دی دوی نه دی سوېدلې چې دغه مخنیوي وکړي یا مخکې خبر ورکړي لکه د طوفان او باران او دا نو د څه خاص هغه نه دی ورکول شوی دی چې
ډیره زیاته مننه چې مونږ سره ماړی کوونی ول خبرونه کې مو ګډون مونږ سره وکاو خپل د شاوخوا د سیمه حالات هم مونږ سره شریک کړ مننه قدر مون اوریدونکو تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو بل اوریدونکو هم د ټلیفون په لیک را سره دی هغه به هم را واخلو سلامونه خپل ځان معرفي کوي لکم زینا ماړی کني ولې
السلام علیکم کورخیتو تخنیکی همکار روشن صاحب او ټول اوریدونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم د زابل ولایت شاجوی د ولسوالۍ څخه اجد توخی
صاحب خبرونه موضوع نن د په افغانستان کې په دې وروسته یو کې په طبي پیښو باندې دا چې په هرات کې زلزله شوی و تیر کال او همداسې په نور ولایتونو کې زلزلې او یا هم سیلابونه شوي او خلکو ته ډېر زیانونه رسیدلي ستاسو شاوخوا سیمې کې څه حال دی
انشاءالله دلته خو تر اوسه پورې خیر خیریت ده خو البته زموږ ټولو پر ټولو ولسوالۍ کې خاصتا د ارغنداب ولسوالۍ سره یو غټ سیند په مابین کې لري چې سوې دا غتللې ده د عدالت تویږي کندهار ته نو په دغه کې څه سیلابونه رالو مخکې کورونه یې ونړول خلک سره متضرر کړو خو موږ په شاجوی کې تر اوسه پورې دا سیلابونه نسته ځکه شاجوی ولسوالۍ داسې پراخه ولسوالۍ ده اواري لري نو موږ د دې خدایي پیښو مخنیوی په هیڅ طریقه باندې نه کیږي ځکه چې دا الهي کارونه دي خو البته سیستمان طبیعي ورته وایي خو خیر دواړه په یوه رقم دي نو باید موږ په داسې ځایو کې مینې جوړې کړو چې هغه خوړونه نه وي یا ردونه نه وي خو البته اوس انسانان ډېر شو نفوس زیات شوی ځکه تنګې دي خلک له مجبورۍ څخه په داسې ځای کې خونې اوس رایونه جوړ کړي سیاغه د سیلابو تیریدو د اوبو لارې خو باید واله واره سړی ټول شیان وسنجي او د اوبو مخه خلاصې کړي او کورونه د ځای جوړ کړي چې هغه د وسې امکان نه وي او زموږ د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه ده او سوال ده او هیله ده چې زموږ د ارغنداب ولسوالۍ کې ډېر خلک متضرر شوي ونه دي باغونه یې له شګو له نو د بارو ډاکسو نو باید د هغه د پاره یو مرستو کومک یا د موسساتو د لارې یا خپلې بودیجې څخه کومکونه ورکړي یا دغه سې په نورو ځایو کې د هرات خلک متضرر شوي دي خامخا هغه هم شوي دي کورونه یې نړېدلي
مننه کور ودان توفي صاحب
موږ د خپلې لدې ولسوالۍ ده نو یو هیله موږ له تاسو څخه لرو خورکې په هر خبرونه کې هم وایو تاسو د منځنۍ څپه دول شپږ نیولې شپږ د سهار په شپږ وي تاسو باید زموږ لپاره هغه زموږ د سهارایي اصطلاح باندې د ورځې په موځ کې یا په لنډو څپو باندې یو میټر راته په حال کې ستاسو رادیو
سمه ده ډېره زیاته مننه توخی صاحب ستاسو پیغام مونږ واخیست ډېره زیاته مننه مونږ به په دې برخه کې حتما کار وکړو همکارانو سره ستاسو پیغام ز شریکوم ډېره زیاته مننه چې خبرونه کوم را سره اړیکه ونیوله قدرمن اوریدونکو خبرونه کې سلیمان خیل صاحب لا را سره شته دی. سلیمان خیل صاحب کپدی وغږی کو پدی برخه کې چې په افغانستان کې پدی روسیو کې دغه سیلابونه یا طبي پیښې تر پخوا ډیر زیات شوی او ګر چې تاسو مخکې هم پدی لګ رڼا واچول کنورم راته وای چې اصلي علت څه دی چې دغه روسیو کې دا پیښې ډیر زیات شوې؟
خدا طبیعی پیخ لکه څنګه چې ما مخکې وویلې دا چې ډیری سوي دي او اصلي او مهم لامل چې دا اقلیمي بدلون ده دا یوازې په افغانستان کې نه په ټول نړۍ کې د طبیعي پیښو زیاتوالی سوای ده. لکه تاسو وګورئ په پاکستان کې هم داسې چالو وسو تیغونه ډېر راغلل ډېر لوی نه خراب کړل. همداسې په ایران کې وچکالۍ ګانې ډېرې روانې دي. نو په افغانستان کې هم د اقلیم د بدلون د اغېزو نه مستثنا نه ده. نو دا په نړیوال سطحه باندې د اقلیم بدلون کړی ده او دا یې لامل سوی ده. خو خبره دلته ده چې افغانستان د اقلیم په بدلون کې زه باید تا ووایم چې هېڅ ونډه نه لري او زیات زیانمن کېږي. او موږ همیشه هم د یو چاپېریال ساتنې او د اقلیم فعال په صفت همیشه غږم دا باندې رسنیونه یې کړی ده چې افغانستان سره د نړیوال موساد نړیوال ټولنه ورسره مرسته وکړي او افغانستان د اقلیم بدلون په مقابله کې د یوازې نه پرېږدي. ځکه داسې یو پدیده ده یا داسې یو طبیعي پیښه ده چې د انسانانو خصوصا د یو ملک یا د خصوصا د افغانستان غوندې یو ملک چې د اقتصادي لحاظ نه ډېر زیات خودکفا او ښه اقتصاد نه لري نشي کولی د اقلیم بدلون په مقابل کې ښه اقدامات ولري. نو دا ضرورت د یو ښه او قوي ملاتړ د نړیوال ټولن نه کېږي چې دغې برخه کې موږ سره مرسته وکړي. تاسو فکر وکړئ د امارات راتګ سره د نوي حکومت راتګ سره په افغانستان کې افغانستان باندې ډېر تحریمونه لګېدلي دي. افغانستان نشي کولی چې هغه منابع یا هغه زیرمې چې دي مالی زیرمې چې د افغانستان غوندې هېوادو لپاره هلته چمتو سوي دي په نړیوال سطحه هغه ته لاسرسی نه لري. نو دا نه لاسرسی درلودل کولی شي چې موږ د طبیعي پیښو وړاندې ونسو کولی چې ښه مقابله وکړو. په مقابلې لپاره موږ ته پیسې ضرورت دي، پیسې یا هغه مالی زیرمې نړیوال سره دي. نړیوال موږ د سره د زیرمې لپاره د سیاسي چلند کوي. یعنې دا داسې وایي چې دولت هم پرسنل نه ده پېژندل سوی او موږ نشو کولی چې دغه زیرمې مالی زیرمې ته د پلاس درکو. نو زه فکر کوم دا عدالت نه ده. که چېرې نړیوال فکر کوي چې دوی د اقلیمي بدلون لپاره دوی ګامونه پورته کوي، نو افغانستان یو له زیانمن شویو هېوادونه ده په دې حال کې چې هیڅ اقلیم بدلون کې ځان دخیل نه ده، یعنې هیڅ یو ونډه نه درلودله په دې کلونو کې. نو دا زه فکر کوم چې نړیوال مرسته ډېر ضرور ده او که چېرې مرستې ونیسو کولی شي چې د اقلیم بدلون نور هم زیات شي او طوفانونه، سیلابونه، بارانونه، واورې، وچکالۍ دا به نور هم زیاتېږي.
ډېره زیاته مننه د مرستو په برخو کې به بیا هم وغږېږو. تاسو ته به بېرته راوګرځو. اوس هم د تلیفون په لیکه یو بل اورېدونکی راسره دی، د هغې نظر به راواخلو. سلامونه، خپل نوم راته ووایئ، د کوم ځای اړیکه نیولې؟ تاسو د خبرونه موضوع اتمن اوریدل د خبرونه موضوع په اړه کراته وغږیږي ک دا سي طبي پیښه تاسو شاو خواته سیمې کې سوي او یا هم په دې اړه کا سوال ولري؟
کوم یو ما څنګه ورو
خارج
افغانستان کم زلزلې شوی دي، کم طبیعي آفتونه دي، باید هغو سره مرسته وکړي.
تاسو شاوخوا ته تاسو داسې کوم ستاسو سره یا شاوخوا سیمو کې داسې کومه پیښه شوې ده یا تاسو سره کومکونه شوي دي نه دي شوي په دې اړه کې راته ووایئ؟
ښاغلی صاحب، خو موږ خو دا مهال په خارجي هېواد کې ایران کې یو، افغانستان کې نه یو. دا په هلمند کې ځینې ځینې دغه سیلابونه راځي، خلک نه خبره یې هلته دغه سپیش راځي. او بله ستاسو د سټوډیو څخه دغه غوښتنه لرو چې دلته متاسفه چې په ایران کې پر افغان کډوال باندې ډېر سخت ظلم کېږي، تاسو باید دغه طالبان او بهرنیو چارو وزارت راغواړي یا داسې کوم بل میلمه راوبلي سټوډیو ته.
ډیره زیاته مننه. حتمان ستاسو ستونزه هم مونږ واخیسته په راتلونکو خبرونو کې، حتمان په دې به بحث وکړو، په دې به هم خبرې وکړو. مننه د دې چې مونږ سره ګډون وکړه. اوس هم یو بل اوریدونکی د تلیفون په لیکه را سره ده، یغه به مره واخلو. سلامونه، خپل ځان معرفي کوي، له کوم ځای مړی کنی ولې؟
وعلیکم السلام، حماد خبر وکم روزګان څخه.
ډیر خراخ لای خبرونه ته د خبرونه موضوع پاړه ک تاسو کوم څه ویل لري نو مهرباني وکي.
موضوع خو دغه موضوع د تاسو خو معلومه ده چې ورسته کې پدنه کوم را دغه ورسته طبي پیښې چې د افغانستان په زیاتره ولایتو کې ډیر زیات شوی دي، او مرګ جوړ او مالی تاوان نو دا ځان سره درلودل. او بیا په دې ولایت کې دا حساب ده چې د سلور میاشتې مخکې کوم طبي پیښې چې سیلابونه راووتل، د خلکو کورونه یې رنګ کړل، وی وړل زراعتي سیمې دې ړنګې کړې. بیا الحمدلله اسلامي مارن دوی راضي شول، وخت سره کومکونه ورته ورسېدل. او دغه چې موسسې په دې ولایت کې کوم موسسې فعاله وي، مطلب هغه اړین توکي ورسره په هغه وخت توکي ورسره وسول، خو دا د افغانستان ملت بس دوامدار کومکو ته اړتیا لري چې په وخت سره کومکونه ورسره وسي. دلته که کومکونه هم وسي، داسې کومکونه چې هغه بسنه نه کوي، مطلب که نه چې لږ دوامدار کومکونه د دې خلک بیا د اروزګان ملت چې دی دا ځورېدلی ملت دی، دا وطن ډېر شاته پاتې دی. او دغه کیسه ده.
ډیر زیاته مننه. اړیکې نم چې مونږ سره اړیکه ونیولا او د خپل د سیمې حال مونږ سره شریک. قدر مون اوریدونکو، په دې برخه کې ورزو ستاسو را لېږل شوی پیغامونه اورو، بیا هم بیرته را ګرځو خبرونه پر موضوع غږیږو.
سلامونه، هیله لرم چې جوړ او رو اوسئ. د لشکرګاه څخه در سره د هرات زلزله پولو سره چې کومه مرسته کېږي، دا ټوټل مرستې ټولې نمایشې دي.
مګونه واز له طالبانو له سبب سره کیږي، او دوی د مسیح خپل خلکو ته ورګي اړین کورای غوړسي کی دوی د مسیح خپل افراد باندې خپل ستیر باندې ویشي، او عام خلک وسم په ډیرو ستونزو او مشکلاتو کې دی. دوی ډیر نور مسته درته لري طالبان سره مسیح کیږي او عام خلکو ته ورسيږي. نو دا مې د دې لپاره ته وایم چې نړیوال سازمان د پیټ خپل مرسته باندې غوړ کی او نیر ته نیر باندې پوری راسي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. خوزالی احمد د میوند ولسوالۍ د کندهار ولایت خبره کوم. دغه برمی خلی د خلک ویل نور بندي، دغه چې بندي شو دي، دغه وروره د هر وخت چې ګوره سراب کښنه ورسوي، د کښنه ورسوي، د سراب د کښنه ورسوي. نور د افغانستان لسمه برخه موږ ته برما وسکي.
قدر من اوریدونکو، ستاسو را لېږل شوی پیغامونه وو چې وا موریدل. اوس هم بیرته ورزو د خبرونه میلمه ښاغلی سلیمان خیل ته مننه. ښاغلی سلیمان خیل چې تر اوسه را سره یاستئ، د اوریدونکو پیغامونه او خبرې مو واورېدې چې د سیمو مختلفو سیمو نه دوی مونږ ته زنګونه وکړل. نو کارا شو په ټوله کې په دې وس وغږیږو چې څه کولای شو چې خلک په دې پوه شي چې ځانونه له دغه آفتونو یا له دغه طبیعي پیښو وساتي. که ډېر څه نه، هغه لومړنۍ پوهاوی دپاره د دوی کوم اقدامات باید وشي؟
فصل کې مونږ وګورو د طبیعي پیښو په مقابل کې په ټوله کې افغانستان نسي کولای چې زیاته مقابله وکړي. او د طبیعي پیښو په مقابل کې یو څه باید مخکې له مخکې دا ووایم چې یا به مونږ د اقلیم بدلون یا به طبیعي پیښې. اوس فلحال دا دوه کلمې تقریبا یو شی شوي دي، ځکه که اقلیم بدلون وکړي بعضې خلک ورته طبیعي پیښې ورته وایي، خو په اصل کې د طبیعت پیښې دي، خو د اقلیم بدلون له امله ډېرې شوي دي. په رقم د خساراتو یا د زیانمندونکو د حالات پر کمولو کې موږ ډالر لرو په نړیوالو سطح باندې به ور سره مقابله کوو طبیعي پیښو سره یا به ور سره ځانونه تیارو ځانونه داسې ور سره تیارو چې مطلب دا که چیرې سیلاب راځي موږ کولای شو چې د خپل ځان وژغورو د کورونا اغازی نه پرېږدو بل هلته کور جوړ نه کړو او خپل هغه د سیلبر چې ورته وایي چې هغه ځینه سیل ته تېرېږي هغه ځینه ورته برابر کړو نو که چیرې موږ قوي هېواد واوسېږو بیا کولای شو ور سره مقابله وکړو چې مستقیم د سیلاب د مسیر ته تغییر ورکړو نو دغه متاسفانه موږ نشو کولی اوس فی الحال موږ کولی شو د طبیعي پیښو سره سازش ولرو اوس خبره دا ده چې موږ څنګه کولی شو چې دا کار وکړو په لومړیو کې درې خبره ده یو دا چې نړیوال مرستې ته ډېر زیات ضرورت ده نه یوازې د مالي مرستې بلکې د تخنیکي او نور مرستې موږ ته ضرورت دی چې تر څو وکولی شو د دې په اقلیم بدلون یا د طبیعي پیښو په مقابل کې موږ ښه مقابله وکړو یا ځانونه ورته تیار کړو دومره خبره دا چې فلحال دولت سره چې کوم امکانات او کوم مالي او تخنیکي منابع یا زیرمې شته دي دغه په کارولو سره کولی شي د طبیعي پیښو په راکمولو کې ګام واخلي لکه ما مخکې وویل چې د سکتوري وزارتونه کوم وزارتونه ریاستونه یا ادارې چې د دې برخه کې کار کوي دوی کولی شي چې یو صحیح قوي ټیم جوړ کړي او په کلیو بانډو کې مساجدو کې ښوونځیو کې په پوهنتونونو کې دا جبري وګرځي چې تر څو خلک په دې باندې پوه شي چې څنګه مطلب مخکې له سیلاب نه دوی څه وکړي او وروسته د سیلاب نه دوی وچکالۍ راځي باید څه وکړي او همداسې که چیرې داسې نور طبیعي آفات زلزله راځي یا داسې بعضې نور طبیعي آفات یا طبیعي پیښې رامنځته کېږي دوی باید څه وکړي دا یې دولت کار ده همداسې دولت کولی شي په خپل زیربناو باندې لږ توجه ولري که چیرې کوم زیربنا چې اوس لرو د دې ساتنه دې وکړي او دې لپاره نور یو څه زیربناوې ورته برابرې کړي حیاتي زیربناوې چې هغه پوله پلچک دی او د سیلبرونو لارې دي د اوبو لارې دي او د اوبو سطحي اوبو مدیریت ته خو همداسې د وچکولو دپاره یو بعضې اقدامات دي چې د کرنې وزارت سره په همهانګي کې مخته وړی شي او درېیمه مرحله دا ده چې خلک دې دغه موضوع ته زه باید دا خبره بیا تکرار کړم چې خلک دې د طبیعي پیښو ته زیات د عقیدتي په سترګو باندې ونه ګوري مطلب مې دا ده چې که چیرې موږ ووایو چې دا د عقیدتي په سترګو وګورو دا ووایو چې سیلاب د خدای کار ده خو بس خدای سیلاب زموږ باندې راوستی ده بس کینو نو داسې هر څه چې کېږي دا یو ډېر صحیح خبره نه ده ځکه اقلیم خدای موږ ته بس داسې اقلیم موږ ته جوړ کړی وو کړی و چې هر چی شی په خپل وخت باندې منځته راته خو اوس موږ انسانان چې په ځمکه کې ژوند کوي اقلیم باندې بدلون راوستی ده هغه څه لامل ته وایي چې د طبیعي پیښې عمر زیات شي طبیعي پیښې چې عمر زیات شي سیلابونه راځي وچکالۍ راځي اوس دې لپاره ضرور ده چې موږ لاس په کار شو دې لپاره موږ ضرورت لرو چې هر پیښې په مقابل کې خلکو ته مو پوهاوی ورکړو چې څه وکړي مخکې له یو طبیعي پیښو نه څه وکړي بل طبیعي پیښو نه څه وکړي کوم امکانات چې لري د طبیعي پیښو په مقابل کې څنګه یې وکاروي دا هغه شیان دي چې موږ باید دته دیو طبیعي پیښې چې دا عقیدتي په سترګو باندې باید نور ونه ګورو
مننه په دې خو وغږېدو چې مخکې د دې نه چې طبیعي پیښه رامنځته شي خلک دولتونه مرستندوی ټولنې باید څه وکړي که اوس په لنډو کې دا راته ووایي چې کله یوه طبیعي پیښه کېږي خپله خلک د سیمې خلک شاوخوا مرستندوی ټولنې بیروني مرستندوی ټولنې خیریه بنسټونه حکومتونه په افغانستان کې داخل کې حکومت ادارې څه باید وکړي چې خلکو سره مرستې وکړي او خلک لاغه وضعیت نه راوباسي
په لومړیو کې کومه فکر وکړو بهترینه لار ادا ده چې که چیرې کومکونه کېږي اوس موږ د بغلان تجربه که موږ وګورو هلته سیلاب هغه ډېر زیات کومکونه موسول داسې نه چې کومکونه ونسول نړیوال موسساتونه همداسې محلي موسساتونه دولت خیریه بنسټونه خلک تجاران ټول کومکونه وکړل هر څوک خپل په واقعي اندازه بېلابېل ډولو باندې کومکونه وکړل خو خبره دا وه چې کومکونه په سمو ډول باندې مدیریت نه شو زما غوښتنه دا وه له دولت نه چې یو مرکز دې جوړ کړي په ولایاتو کې په خطرې سیمو کې چې هلته عاجل عملیاتی ټیم اوسیږي چې کچیر یو پیښه کیږي هغوی دې مخکې له مخکې تجهیزات ولري، صحیح پرسونل ولري، د نجات یا د ژغورنې ټیم ولري، همداسې متخصصین د طبیعي پیښو ورسکه اوسیږي چې دوی وکولی شي عاجل هغه ځای ته ورسي د طبیعي پیښو د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. او په زمن کې دوی د دغه دولت کوم چې ټیم چې جوړوي دغه د کومکونو مدیریت تر لاس لاندې واخلي، ځکه یو کس به یو چې شی وړي چې هغه ته باسي وي کې هغه ته ضرورت به نه وي، بل کس به یو بل غذایي مواد به وړي، یو بل شی جوړي. مقصد مې دا ده چې د هغه ټایم باندې یا هغه په وخت باندې هغه چې ته ضرورت نشته، نو دا کومکونو مدیریت دولت تر لاس واخلي او هلته دې ورسوي او بیرته دې دولت خلکو ته حساب ورکړي. دا کولی شي چې د طبیعي پیښو په وړاندې کومکونه چې راځي ښه په منسجم ډول باندې خلکو ته ورسیږي.
ډیره زیاته مننه سلیمان خیل صاحب چې په خبرونو کې مر سره ګډون وکړ او خپل نظریات او د خلکو د پوهې لپاره مو ډیر خو ټکو ته تاسو اشاره وکړه. حتما خلکو خبرونه اوریدلې ده او په راتلونکو کې به له دې ټکو نه اتمن استفاده کوي. ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې را سره وي. قدرمنو اوریدونکو، د چاپیریال ساتنې د برخې فعال ښاغلی سید محمد سلیمان خیل را سره په خبرونه کې وو او مننه له دې چې تاسو تر وسه سره وي خبرونه مو واوریدله او خبرونه ته مو زنګونه را وکړل. زمونږ د نن ورځې مایکروفون ستاسو خبرونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې په دې وروستیو کې په طبیعي پیښو همدې موضوع ته ځانګړې شوې وه. څنګه چې تاسو پوهیږئ په تیر کال کې په هرات کې هم زلزله شوې وله او وروستیو کې په ډیرو ولایتونو کې سیلابونه هم شوي وو. نو مننه چې را سره وي خبرونه مو واورېده. وړاندې ستاسو پیغامونه نشر ته آماده دي، هغه واوري نور مو په لاس پرم. خدای پامان.
سلامونه نیکی له د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. له ضیاء الحق نیازی د جنوبی پښتونخوا تر سره په لاین کې یم. موږ سوسم د حالاتو ته ګورو. دا د افغانستان نوی حکومت چې د دنیا والو لخوا هیڅ تفاهم نه ده ورسره ملګری او نسته ورسره، بیا هم تکړه دي. په هرات کې هم کارنامې ده، پام وړ کارونه یې کړي دي او په داخل کې ده د سیلابو په دغه کې ده د مرستو لخوا د دولت سره ښه په تکړه توب باندې خدمت روان کړی ده. نو سیاهای بندیزونه و های بانکي سیستمونه حسابونه دا ټولو ته وګوري، نو اوس هم تر ډیرو ملکو تر په دا نوي حال کې تکړه دي. وسلام.
سلامونه نیک هیلي ازادۍ د ټولو کارکوونکو ته او اورېدونکو ته. د تیر کار د ورستونو څخه خو په هلمند ولایت کې ډیر زیات خلک زیانمن شوي دي. بې وخته بارانونه او سیلابونه د هلمند ولایت کروندګرو ته ډیر زیات زیان اړولی، خصوصا موږ خپله زیات شمیر کښتونه د باران له وجې له لاسه ورکړي.
السلام علیکم. جوړه زه فایزه لیکلی د ازادي راډیو ملګرو ته مې سلامونه ټولو ومنئ. دغه دی زه پروان ولایت اوسېدونکی یم. موږ په منطقه کې د څلور کاله مخکې سیل راغی، ډېرې ویجاړنې وکړې، ډېر کورونه یې وران کړې، ډېر منطقې دې موږ وران کړې، ډېرې خرابې موږ ته وړه. شخصاً زه اوس خپل کور نه لرم، خپل په ایران کې مسافر یم، کورنۍ مې افغانستان کې ده او ایران کې دلته ډېر جنجالو سه ډېر کړهو سه موږ مخامخ وو، ډېر زورول کوي. د ایران خلک لا تکوب وو، ډوډۍ نه راکوي، نان بایو کې ډېر بد ورځ. دلته هم ایران کار بار داسې مشکلات دی، هلته هم کار نشته دی، هسې کور مور نه لرو، هزار بدبختي سه مخامخ. دغه یو دغه پیغام چې تاسو ته مې کېښوده که دغه موږ سره څه مدد همکاري د کوم ځای نه وشي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو مینهوالو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ اوسې. واقعیت هم په افغانستان کې ستونزه شته ده د اقتصاد له پلوه، او مشکلات شته. موږ له هغه تجاران سره سرمایه ګذاران څخه مې هیله داده چې په افغانستان کې د هغه چا چې اقتصادي مشکل وي او بې وزله وي د هغوی سره لاس نیوی وکړي او همکاري ورسره وکړي. او د موسسې څخه هم دا غوښتنه ده هغه مشتی چې په افغانستان کې فلم کار یا خدمات کوي ولس ته دوی څخه مو دا هیله ده چې د دغو بېوزلو سره چې هغه په هر ځای کې وي په هر ولایت کې وي. افغانستان داسې ولایت ده چې په هر ځای کې جګړو ځپله ده او روغتونو طبي پیښو دې ځپله ده. موږ د ټولو اړخونو څخه دا مو هیله ده چې پوره همکاري ورسره وکړي او لا تر دې ښه همکاري ورسره وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. خدا دادی ریڈیو اور دن کو او کارکون کو تا السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. زما احمد صابر د کندهار ولایت ته خبر کوم ولا لکه متاتبانه چې په ایرات ولایت کې زلزله وتولی او ډیر مظلوم افغان ولایت شهیدان کړل او ځپل. زما نظر د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ ته دی چې په دلته موږ د انارو کښتونه معنا انارو پرېښېدلی دي او تقریبا یو کیلو انار لس افغانۍ قیمت هم نه لري. روغ انار ښایسته انار یو کیلو انار لس افغانۍ قیمت نه لري. نو موږ د طالبانو ته دا غوښتنه لرو چې دا زموږ انارو ته یو زمینه برابره کړي چې بار مملکت ته ولاړ سي یا بل بلې خوا ته ولاړ سي. بس تاسو ته یو جان مننه.